بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیله و منای نن د سه شنبه ورځ د 1404 دریم هجری مریز کال د کب د میاشتې یوشتمه د 1404 شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې لسمه او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې یولسمه نیټه ده. خوګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې لمړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې څه وجه ده چې امریکا له حماس غورځنګ سره خبرو اترو ته مخه کړې ده نومیږي. ورپسې به د حضرت خدیجه سلام الله علیه د رحلت په حق له ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د ستاسو له لیکونو برېښنا لیکونو او پیغامونو جوړ هرکله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خواګور دن کو پدې سره به زمونږ دغه خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وقت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د خبرونو لنډیز. له ډول ډول بایکاټونو سره سره د ایران خلک ثابت قدم دي. د فلسطین مسله باید د خلکو د غوښتنو پر اساس حل شي او درې اروپایي هیوادونه په سوریه کې د خلکو پر ځای تاوتریخوالي په کلکه وغندل. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. له ډول ډول بایکاټونو سره سره د ایران خلک هماغه را ثابت قدم دي. اس نا خبر ایجنس راپور کړه د ایران د پوز لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری ډګی نکړه هیڅوک لخپل ټاټو بي څه خانه شو استلې د فلسطین د خلکو جړه حالت ده او هغه به په خپل ټاټو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه د فلسطین له غزې ترنګې څخه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان یوازې حساسي دی او خبرې دی او هغه د اجرا وړ نه دی او د فلسطین خلکو دغه خبره ثابت کړي. د ایران د پوځ درستیز بوری جنرال محمد باکری زیاته کړه کلونه کلونه کېږي چې دښمنان د زیاده باور له سیاست څخه استفاده کوي او داسې هیڅ بایکټونه نه دي پاتې چې هغوی د ایران پر ضد نه وي لګولي. خو د ایران خلک هماغه را ثابت قدمه دي او د حزب الله ځوانان به په پریکنده توګه له مخکې څخه زیات قوي شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ قمندان بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی هم وویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ پلان غیر منطقي او بې اساسه دی او هیڅکله به محقق نشي. هغه وویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پلان په هکله د ایران دریځ د فلسطین د خلکو د نړۍ د مسلمانانو او د منطقي خلکو په شان دی. د ایران د پوځ قمندان بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی بیا ټینګار وکړ هیڅ عقل سړی تر دباو او بایکاټ لاندې خبرې نشي منلی او په دې شکل خبرې غیر منطقي او شرافتمندانه نه دي. دغه راز د ایران د اټومي انرژۍ د مشر محمد اسلامی هم ټینګار وکړ چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس کړچار په ایران باندې د امریکا د زیات دباو د سیاست په نتیجه کې دی او هغه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له اصولو سره سمون لري او د دغه اژانس له منشو سره په ښکاره تضاد کې دی. د فلسطین مسله باید د فلسطینیانو د غوښتنو پر اساس حل شي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د قدس شریف پلازمینه د خپلواک هیواد جوړیدا او د فلسطین په ملاتړ کې د اسلام آباد دریځونه ثابت او بلل او ټینګار وکړ. نړیواله ټولنه باید د فلسطین مسله د فلسطینیانو له غوښتنو سره سم حل کړي. هغه پرون د ملي پارلمان او د مشرانو جرګې په ګډې غونډې کې په پاکستان کې د سولې او د ثبات د تثبیت لپاره د همفکرۍ او له ټیروریزم سره د مقابلې لپاره د اسلام آباد د حکومت او امنیتي ادارو کوششونو ته په اشاره سره وویل په پاکستان کې له ترهګرۍ څخه له مالي ملاتړونو او خارجي حمایت سره سره له ترهګرو ځواکونو او د امنیت له مخالفانو سره به زموږ جنگ دوام ولري. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری له خپلو دوستو او ګاونډیو هیوادونو سره د اسلام آباد د دو اړخیز اړیکو په اهمیت باندې ټینګار سره وویل په سیمه کې د سولې ثبات او د تجارت لپاره پیوستون ته هوډمن یو او په سیمه کې په ټولو برخو کې له دوستو هیوادونو سره د راشه درشه د پراخولو پر ضرورت ټینګار هم کوو. وګوردونکو د ایران اسلامي جمهوریت حکومت د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړی دی. په دې هکله نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
ننګرهار کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسلګری له لورې د ویزو غوښتونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د کنسلګری چارواکي وایي د ویزو پر اسانتیاو سربیره له ولایتي ادارې سره د سوداګریزو او نورو اړیکو پراخولو لومړیتوب دی. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسل بهرام جمالی وایي د تیر په پرتله د ختیځو او ګاونډي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو په ورکړه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نوموړي له تهران راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل په دې وروستیو کې د ویزو د ویش لپاره دوه مرکزونه فعال کړي چې د ویزې هر غوښتونکي ته لازم پړاوونه ترسره کول وروسته په چادر ویشتاتونو کې ویزه ورکول کیږي.
تمام تلاش سرکنسولګری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حد اکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنه.
بهرام جمالی ولد خطیز و دهقی گوانده ولتون و سیدون کتای دویزو پورکل که پرسانتیا و برابراول و سربیر در ننگرهار و نور و دری خطیز ولتون و لغمان کنار و نورستان ولایتی دارو سر پا بیلا بیلو برخو که علی که پراخول کاری لمری توبو ندی.
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهادات خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم.
د محل په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسلګری هر ورځ له 3 څخه تر 500 تنو ته د ګرځندوی یا سیاحتي ویزې ورکوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، دا او د افغانستان خلکو ته د ویزو په ورکولو کې د ایران د حکومت لخوا د سنتیو په حق راپور. اوس خبرونو ته دوام ورکوو. د تورهم سرحدی لاره د بارونکو ګاډو لپاره خلاصيږي. زمون خبريال راپور کړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ای طالب شروک وویل چې د پاکستان او د افغانستان سوداګرانو او مشرانو سره له خبره تر وروسته خای تورهم سرحدی لاره د لاره پر مخ زر پرانستل شي. ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او د کلتور رئیس احسان الله ساجد پرنویل چې د دواړو هیوادونو د قومي مشرانو او سوداګرانو ترمنځ له لومړۍ خبرو وروسته د تورهم سرحدي لارې د پرانستلو په حق له موافقه شوې ده. دغو مشرانو او سوداګرانو دغه راز د کوچني اختر تر پای پورې د اوربند ټینګېدا غوښتنه هم کړې ده. د امریکا یو خبریال ولسمشر ټرمپ یو احمق هوښیار حق وبلو. زمون خبریال راپور کړی د امریکا یو خبریال مایکل اولپ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حق لای څلور کتابونه لیکلي دي. ټرمپ له احمق کې دا سره سره یو ذهین سړی بللی دی. مایکل اولپ یې مراکی کې وویل زه خلکو ته وایم چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه مه ګڼئ او هغه یو اداکار یعنی لوبغاړی دی. هغه زیاته کړه اداکار یعنی لوبغاړی ډیر بیوقوفی خو هغوی ته د خپلو ناظرینو او د خبرو د اوریدونکو کسانو پته وي. د امریکا دغه خبریال مایکل اولپ بیا زیاته کړه د دغه خبرې ته مو پام وي چې ډونالډ ټرمپ څوارلس کاله په یوې مشهورې ریالټي شو کې کار کوه او دا داسې تربیت یې چې بل کوم سیاستوال ته نه دی ملاو تاو شوه. د اروپا دریو هیوادونو په سوریه کې د خلکو پر ځای تاوتریخوالی وغندل. هیرنا خبری اژانس راپور کړی دریو اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د جلا جلا خبرپاڼو په خپرولو سره په سوریه کې وروستي تاوتریخوالی وغندل او د تاوتریخوالو د زیاتېدا د مخنیوي پر ضرورت یې ټینګار هم وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په یوې خبرپاڼه کې وویل، موږ د سوریه په ترتوس، لازکیا او همس ولایتونو کې د تاوتریخوالو رامنځته کېدل غندو او د ملکي وګړو او د زندانیانو د وژلو په هکله راپورونه لړزونکي دي. هغه وویل د سوریه موقته حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي وګړو پر ضد د نورو حملو د رامنځته کېدا مخه ونیسي او د روانو تاوتریخوالو په باره کې تحقیق وکړي او عاملانې ځواب ویونکي کړي. د فرانسې خارجه وزارت هم په یوې خبرپاڼې کې په سوریه کې د خلکو پر ضد د موقته حکومت د ځواکونو لخوا په تاوتریخوالو اندېښنه څرګنده کړې ده. فرانسې د خپلو اعتقاداتو په دلیل د سوریه د ملکي وګړو او د زندانیانو پر ضد دغه وحشیانه جنایتونه په کلکه وغندل او د سوریه له موقته حکومت یې وغوښتل چې د دغو جنایتونو په کامل ډول د روښانه کېدا لپاره خپلواکه تحقیقات تضمین کړي او عاملانې عدالت ته ور وسپاري. دغه راز د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیم هم په یوې بیانیه کې وویل، د روانو تاوتریخوالو په بهیر کې د سوریه په ساحلي سیمو کې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژلو په هکله راپورونه بوږنوونکي دي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د سوریه په بیلابیلو سیمو کې د خلکو وژل غندلی دي. د سوریه په ساحلي سیمو کې روان کړکېچ هغه وخت زیات شو چې د سوریه د موقته حکومت سیاستونو د لویانو پراخه غوسه راوپروله او خلکو په کردها، جبله، لازکیا، ترتوس، همس او مسیاب ښارونو کې پراخ اعتراضونه وکړل. دغه اعتراضونه چې په تیرې پنجشنبې ورځې پیل شول، لومړی په سوله ییز ډول روان و، خو د ابو محمد الجولاني په مشرۍ تحریر الشام ډلې ته د اړوند ځواکونو له تاوتریخوالي څخه په ډک غبرګون سره په خونړیو جنګونو بدل شول. د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو موسسې د راپور پر اساس د موقته حکومت ځواکونو په تیرو دوه ریاستونو کې په څلوېښتو بیلابیلو جنایتونو کې څه د پاسه 903 ملکي وګړي وژلي دي. خو ځینې راپورونه وایي چې د سوریې د موقته حکومت ځواکونو له 1500 څخه زیات ملکي وګړي په ډزو وژلي دي او ډېر کسان اعدام او پنسي کړي هم دي. د سوریې د تحریر الشام ډلې ځواکونو دغه راز ډېر خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان او ځوانان پکې شامل دي، له خپلو کورونو راایستلي او هغه یې ډېر په بېرحمۍ او ظلم سره وژلي دي او د خلکو له کورنیو سامانونه او ګرانبیه شیان او پیسې هم غلا کړي دي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي د عربستان پلازمېنې ریاض ته رسېدلی. زمون خبریال راپور کړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د امریکا او اوکراین ترمنځ له مذاکراتو یوه ورځ مخکې عربستان ته ورغلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دغه هیواد کې د جګړې پای ته د رسولو په هدف له امریکا سره تر مذاکراتو یوه ورځ مخکې د عربستان پلازمېنې ریاض ته رسېدلی. الجزیرې ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې زیلینسکي ریاض ته تللی دی او ټاکلی ده چې د سعودستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دواړه لوري به د اوکراین جګړې ختمولو په هدف وغږیږي. روسیا د بریتانیا دوه ډیپلومات له مسکو څخه وباسي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د بریتانیا دوه ډیپلوماتانو ته حکم ورکړی چې په دوه اونیو کې له مسکو څخه ووزي. په مسکو کې د انګلستان د سفارت دوهم سیکرټر او د بریتانیا د یو بل ډیپلومات ښځه د ناسمو شخصي اطلاعاتو د وړاندې کولو او د ورنکاره او د استخباراتي کارونو د ترسره کولو د ثبوتونو په خاطر له مسکو څخه ایستل کیږي. امریکا به د اوکراین د مدني موادو په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. هیرنا خبری اژانس راپور کړی، د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي سټیو ویټکاپ وویل، واشنگټن روانونه له اوکراین سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ هیله لري او امید لري چې د اوکراین د حیاتي مدني موادو په هکله موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا مرکزیان روانونه د اوکراین له چارواکو سره په سعودي عربستان کې کتنه وکړي. او رسته خبر دا چې گرینلند امریکا سره د نږدې اړیکو غوښتونکي نه دي. هیر نه خبر یې جانس راپور کړی د گرینلند لومړي وزیر موت اګ دی پرونویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي قطب له مدني موادو د دغه پراخه بړډه جزیرې د مالکیت لپاره د خپلې ګروهنې په تکرارولو سره د گرینلند له خلکو سره غیر محترمانه چلند کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دی ایران اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې عنوان یې ده: څه وجه ده چې امریکا له حماس غورځنګ سره خبرو اترو ته مخه کړې ده؟ د سیاسي چارو کارپیژاندي او شناندي د فلسطین له حماس اسلامي غورځنګ سره خبرو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت مخه کولو ته په اشاره سره د هغوی په علتونو غور وکړ. د صهیونیست رژیم د چارواکو کارپیژان پراس یاغي د امریکا او د حماس اسلامي غورځنګ ترمنځ نیغ په نیغه خبرو ته په اشاره سره دغه ټکی ته د ولسمشر ټرمپ د حکومت د کانی کې دا په نتیجه کې وبلو چې نیغ په نیغه خبرې به د بندیانو ازادۍ چټک کړي او هغه په سیمه کې د پراخو پلانونو ساری زده. له بلې خوا د فلسطین بل شنند حسن لپی هم وویل له حماس غورځنګ سره د امریکا خبرې دواړخونه یعنی منفي او مثبت اړخ لري. د خبرو مثبت اړخ په دې حکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت کانې کېدل دي چې له حماس غورځنګ پرته د بندیانو د مشکل حل امکان شته، او دا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لخوا د پوځي فشارونو ماتې خوړلو ته ورته دي. د هغه په وینا منفي اړه هم د ډیرو بندیانو د خوشي کولو لپاره د حماس اسلامي غورځنګ پر ضد د امریکا چلول دی، پرته له دې چې د جنگ د بندولو په حق لژمنه ورکړل شي. د فلسطین سیاسي شنند اياد الکره هم ویل له حماس اسلامي غورځنګ سره د امریکا خبرې اترې د پراخو خبرو د باب د پرانستلو لپاره مهم ګام دی چې د بندیانو له موضوع رخوا او د غازی د جنگ د بندولو او د خپلو ژمنو تر سره کولو ته د نیوګرانو د مجبورولو سبب شي. هغه زیاته کړه دغه خبرې اترې په اسرائیلي نیوګر رژیم باندې د واشنگټن د اعتماد کمیدا او پر حماس باندې د غلبې کولو یا د حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي څنګ ته کولو لپاره د هغوی د ماتې د خوړلو خودنه کوي. په عین حال کې د عربي دنیا مشهور شنند او عبدالباري اتوان وویل خبرو اترو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخه کول د عربو منځګړو له لارې په حماس اسلامي غورځنګ باندې د خپلو شرطونو په دیکتا کولو کې د امریکا د حکومت او د ډونالډ ټرمپ د استازي د نهیلۍ په وجه ده. تهران دے ایران اسلامی جمہوریت غاک.
د تهران راډیو ګرانو او درنو اوریدونکو، نننای مطلب مو د اسلام د سرخوندونکې میرمنې د ویر د ماتم د تلین یا وفات د کلیزې په اړه دی چې هیلمن یو لمو سره د دې مطلب په اوریدو کې تر پایه ملتیا وکړي. قدرمنو دوستانو، د بعثت د لسم کال د روژې د مبارکې میاشتې لسمه د خدای له وروستي رسول سره د سرشندونکې بیبي 25 کلنه ملګرتیا ختمه شوه. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ورځ خپل وفادار مېرمنه حضرت بیبي خدیجه له لاسه ورکړه، او د هغې بیبي په سوزوونکې بیلتون کې وژاړېده.
دغه دردون کې پیښه چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران تر حضرت ابو طالب علیه السلام هم له وفات لږ وخت وروسته وشوه، رسول الله مبارک دومره متاثر کړ چې هغه کال عام الحزن ونوماوه. کله چې بی بی خدیجه سلام الله علیها وفات شوه نو پیغمبر اکرم ډیر وژاړېده او په داسې حال کې چې له سترګو مبارکو یې اوښکې بهېدلې خپله مېرمن یې په قبر کې کوز کړه او داسې یې وفرمایل: چیرته ده د خدیجه په شان؟ کله چې خلکو زه رد کړم نو هغې زه تصدیق کړم، د خدای په دین کې زما مرسته وکړه او په خپل شتمنۍ سره یې زما مرسته او مدد وکړ. د دغې بزرګوارې مېرمنې د وفات د کلیزې د تسلیت په وړاندې کولو سره د دغې سترې بیبي د ژوند ټیټو هسکو او شخصیتي ځانګړنو په اړه در سره غږیږو، نو زموږ سره ملګري واوسئ.
دوستانو، حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها یو پوه شرافت لرونکې بهیا او هوښیاره میرمن وه. له یوې خوا د هغې بی بی شرافت او له بلې خوا د هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم میرمنتوب او همداراز د اسلام د سپیڅلي دین په لاره خدیجه پخپله مخکې شوه او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته یې د واده وړاندیز وکړ.
خدیجه بیبی په دغه کرچار سره چې د هغې د انکساری او عاجزی نخوا و وخودله چې پرشتیا د هغې بیبی اصلی امتیاز د خپل تجارتی باور او شتمنی په وجه نه، بلکې هغه څه چې هغې ته یې ارزښت وربخښلی د هغې د لوړ فکر او دلی توګې له امله دی. هغه د ژوند په هغه شریک پسې و چې د فضیلت او معنویت له نظره د خپل وخت بره شخصیت وي او مسلمه و چې له محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرته بل څوک داسې نشو کېدلی چې بی بی خدیجه ډیره اوخیاره میرمنه او له علم او فکر پرته به یې هیڅ چیز نه منل او حتی له فکر پرته به یې خبرې هم نه کولې. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نسبت د بی بی خدیجه تر ټولو مهم احساس د هغه بزرگوار د حقیقی ارزښتونو درکول وو. هغه د انسانی کمالاتو په معنا ډیر ښه پوهیدله او هغه یوازې د پیغمبر اکرم په مبارک وجود کې ولیدل، نو حاضر شوه په خپل ټول وجود سره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان د شخصیت په خدمت کې ووسی. بی بی خدیجه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د واده په وخت خپل تفکر داسې بیان کړ: زه په خلکو کې د تاسو د شرافت، امانتداری، خوشخلقی او رشتیا والی په خاطر له تاسو سره واده ته گروهنه لرم. په هغې ټولنه کې دا روده او فکر چې اکثره خلکو د ظواهرو او دنیایي ښکلاو په اساس خپلې اړیکې ټینګولې ستره او ځانګړې کتنه وه.
دوستانو، بی بی خدیجه سلام الله علیها د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په حساس و شرایطو کې هغه وخت چې مبارک وجود یې د وحی د نازلېدو په درشل کې وو او هغه کې د هغې بی بی خدمتونو دغې بزرګوارې بی بی ته ځانګړی مقام او عظمت وربخلی دی. حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیه السلام د حجاز یو ستره تاجره او سوداګره وه او حتی له پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له واده مخکې هم ښه شهرت درلود. هغه بی بی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له بعثته وړاندې د هغه بزرګوار د ګران جد حضرت ابراهیم علیه السلام د دین پیرو وه او په هغې لومړنۍ ورځ چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ مبعوث شو نو اسلام یې راوړ. حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها هیڅکله سوداګرۍ ته په هره طریقه د درآمد د ترلاسه کولو د اوزار په توګه نه لیدل او بیروی گټی پسې نوه. لدی عمل حڅه کوله چې لا ناسمو درآمدونو پاک تجارت وکړي. د دغې بیبي همدغه انساني خصلتونه مناسبو او منطقي کړچارونو په هغې بیبي د خلکو د بېلابېلو پرګنو باور جلب کړی و. په همغه وخت کې هم چې بیبي خدیجه سلام الله علیها د لومړنۍ ښځې تاجرې په توګه شهرت درلود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ځوانۍ پړاو او خلکو هغه بزرګوار د پاکې روغتیاوالۍ بېسارۍ امانتدارۍ په خاطر ستایه. د دغې دوستۍ او امانت شهرت او اوازه چې په مکې کې خپره شوې وه، بیبي خدیجه سلام الله علیها د دغه ریښتوني ځوان په لور جلب کړه او لږه موده وروسته یې هغه د سوداګری کاروان د سالار او د خپلو سوداګریزو چارو د سرپرست په توګه وټاکه. په سوداګرۍ کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بریا چې بیبي خدیجه علیه سلام الله علیها له هغې مخکې ساری نه و لیدلی، د حجاز د ډیری هوښیارې ښځې باور او توجه لمخ کې زیاته د محمد د مصطفی صلی الله علیه وسلم امانتداری او سموالی ته واوخته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند طریقې لوړ فکر او عظمت خدیجه سلام الله علیها دې ته اړه کړه چې له دې وروسته ځان د تاریخ له دغه یوازنی شخصیت سره وتړي. د محمد صلی الله علیه وسلم د پاکۍ، امانتداری او روغتیاوالي جاذبې دومره وه چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وخت چې په پیغمبر مبعوث شو تل د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په څنګ کې و. دغه سرخیندون کې بیبي د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د رسالت د عظمت په درکولو سره خپل ټول توان د اسلام د پراختیا او تثبیتا په لاره کې وکاراو. بیبي خدیجه سلام الله علیها له هغه ځانګړي اجتماعي موقعیت او ډېر شتمنۍ سره سره چې درلودلی، له پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سره په چلند کې هغه وړوکي شان ته چلند هم چې د برلاسیتوب نښوي ونښوده. د بعثت پیلیدا له ورځو تر اسلامه د لومړنیو مسلمانانو تر جذبېدو خطرناکو کلونو بیبي خدیجه سلام الله علیها د اسلام په لاره کې له هیڅ کوښښ او هڅې ډډه ونه کړه. د ډېرو لپاره شتمنۍ او مال پایبنده ده، خو د هغو کسانو لپاره چې زړونه یې لوړو ارزښتونو ته سپارلی دي، د دنیا مال او شتمنۍ نه یوازې د کمال موندلو خنډ نه ده، بلکې د ارزښتونو په خدمت کې یو اوزار او وسیله ده. حضرت بیبي خدیجه سلام الله علیها هم د خپل ګران خاوند معنوي او روحي ملاتړې وه، او هم په هغه سخت پړاو کې د مسلمانانو د اړتیا له نظره خپله درسته شتمني د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په واقع ورکړې وه چې هغه د خدای جل جلاله د دین په لاره کې ولګوي. د بیبي خدیجه سلام الله علیها له مینې ډک زړه تل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځای و، او کور یې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ډاډ او آرامښت ځای. بیبي خدیجه سلام الله علیها تل د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم درناوی کوه، د هغه خبره به یې منله او د منلو اطاعت او یو زړوالي دغه حالت د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د زړه طاقت و. د مشرکانو کړاوونه او ردول او د قریشو د ژبې زخمونه کافی و چې هر کلک اراده درلودونکي لړزانه کړي، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له خپل شخصیتي مقاومت او صلابته پرته د خپل خبرې میرمنې له هڅولو، دلداری او ملاتړ هم برخمر وو. بیبي خدیجه سلام الله علیها تل په خپلې مینې سره له هغه بزرګوار سره د ستړیا او خپګان دوړې څنډلې. دوستانو، یو ورځ بیبي خدیجه سلام الله علیها خپل د تره زوی ورقه بن نوفل ته وویل: اعلان کوم چې هر مال او شتمنی او خدمتگار چې لرم درست می محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وبخل، او چې هر څرنګه غواړي وی لګوي. ورقه بن نوفل هم په لوړ غږ سره د کعبې په څنګ کې وویل: ای عربانو، خدیجه سلام الله علیها تاسو گواه ګرځوي، ځان خپل شتمنی او غلامان محمد صلی الله علیه وسلم ته بخلی دي، چې وخی هغه لوی بولی او د هغه درناوی کوي او له هغه سره مینه لري.
حضرت بی بی خدیجه خپل ټوله هڅه کوله چې د کور چارې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګروهنې په مطابق اداره کړي، او لکه څنګه چې عبادت ته د پیغمبر اکرم له ګروهنې خبره و، نو داسې کرچار به یې کاوه چې پیغمبر په اسانۍ سره پر راز و نیاز او عبادت اخته وي، او د بی بی خدیجه شتون د عبادت لپاره کوم خنډ ونه ویني. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لبیست مخکی هر میاشت څو ځله او هر کال د روژې میاشت په غار حرا کې په تفکر او عبادت سره تیروله. بی بی خدیجه د پیغمبر اکرم له روحیاتو په داسې درک سره هیڅ کله د هغه بزرګوار لپاره کوم خند رامنځته نکاوه، او تل په یو زړه سره د هغه بزرګوار بدرګه کاوه. خواړه به یې د حضرت علی علیه السلام په وسیله د غره د پاسه ورېژل، او کله به په خپله هم له حضرت علی علیه السلام سره ملګری کېدله، او د پیغمبر اکرم د رضایت د ترلاسه کولو لپاره د بی بی خدیجه کوشش او یو زړهوالی تر دې حد و چې د رحلت په وخت د خپلو وصیتونو په ترڅ کې پیغمبر اکرم ته وویل: ما د تا په حق کې کوتاهي وکړه، ما وبخښه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هیڅ کلمې له تا غلطي ونه لیدله، او تا په خپله ډیره هڅه وکړه، او زما په کور کې ډیره ستړې شوې.
دوستانو، په شاب سیمه کې د اقتصادي محاصرې او کلابندۍ په وخت او حتی له هغې وروسته د بی بی خدیجه سلام الله علیها مالی مرستې له تباهۍ د اسلام او مسلمانانو په ژغورلو کې اساسي رول درلود، تر دې چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د بهار الانوار په 19 ټوک او 13 صفحه کې د شاب د پیښې په اړه وفرمایل: هیڅ شتمنۍ د خدیجه سلام الله علیها د شتمنۍ په شان ماته ګټه ونه رسوله. دوستانو، په شاب کې مسپه مسلمانانو او پیغمبر ډیر دباو او فشار اوړل شو، او بی بی خدیجه سلام الله علیها په داسې عمر کې نه و چې دومره سختیانې ورپاره آسانه وي. د غستر میرمنې هغه ټولې سختیانې چې په شاب کې د کلابندۍ او محاصرې له امله ورسره مخامخ شوه، په ډیر صبر سره وزغملې، خو د کلابندۍ په دوران کې د سخت کړاو له امله ناروغه شوه، او د دغې ناروغۍ له امله له دنیا ولاړه او رحلت یې وکړ. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بی بی خدیجه سلام الله علیها سره 15 کاله په مینې او محبت سره ګډ ژوند وکړ. د دغه ژوند نتیجه څلور بچیان وو چې پکې بی بی فاطمه تو زهرا سلام الله علیها ځانګړې ځای او مقام لري. د دغه بزرګوار بی بی خدیجه سلام الله علیها ژوند د خدای جل جلاله د دین په لاره کې له سرښندنو او فداکاریو ډک وو، او د دغه سرښندنې په وجه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې له ژور ځایه برخمنه شوه، تر دې چې هغه حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: خدیجه په خدای په ایمان کې د نړۍ د ښځو مخکښه ده.
کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پنامه د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروګرام سره. هیله لرو چې ټول ملګری به مو روغ رمټو انشاءالله. ملګرو په نننی هر کله راشه کې ز عبدالماجد دورانه او زما محترم همکار
صادق حسین
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. صادق خان تاسو هم هرکلی وایو. بسم الله ککنه.
زه هم په خپل وار سره ګرانو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدا لپاره ورته د هرکله راشه د واټس اپ د ګروپ شمیره زر تر زره اعلان کړم. نو ملګرو زموږ دغه شمیره در سره ولیکئ: 0099919 45 45 3. لدین علاوه پشتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده چې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه پرې موږ ته رالیږلی شي. همداشان parstoday.ir/ps زموږ د واټسپ د موږ ویبسایټ اډریس دی. چرچا چې تاسو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالې لوستلی هم شئ. همداشان د ویډیو مطالبو لپاره هم زموږ ویبسایټ کې کتلی شي او دره کې دی iranradio.ir/ps.
نو ګران اوریدونکو دا خو ایڈریسونه او د ټلیفون نمبر وو، انشاءالله چې یاداش کړی به مو وي. په همدې ځای یو وړه شان د ماخلو بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو. یو ځل بیا درته هر کلی وایو. په سر کې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب دا تازه غزل راخلم چې عنوان یې دی قام. نو صادق خان د قام غم خوړلې دی. غیرت صاحب وایي وایي چې قدم قدمه او ګام اخلم، په سر غمونه مې د قام اخلم، او شپکړم ورونه په دې تمه تمه، شپکم رونه په دې تمه تمه، سحر وختي کې به سلام اخلم او مینه کې خخشم تر مذهب پوري، د مینه بوی ورنه مدام اخلم، او دایم روان یما قلم خوځوم، دایم روان یما قلم خوځوم، دا دې ورزم خپل انتقام اخلم. او بیا وی چې نغاړم غزل کې به وهاب غیرته، له هر غزل سره یې نام اخلما،
له هر غزل سره نام اخلما. ډیره ډیره مننه قدرمن غیرت صاحب، الله تعالی دې په کلام برکت واچو.
امین امین.
بیا به دې هم د داسې خو غزلونو شعرونو په تمایو.
بالکل.
دغه راز قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د روژې ګټې او فضیلتونو نومې ډیره ګټوره لیکنه را ډلې کړې ده. لیکن یو څوک دا خو کوشش به وکړو چې څنګه څور ته خبره کړو.
بالکل به خبره کړو. سلیکی
هغه لیکي: روژه نیول یو مهم عبادی عمل دی چې د اسلام له 50 څخه یو دی.
بشک
روژه نه یوازې د مسلمانانو یو دینی مکلفیت دی، بلکې ګډ شمیر مادي، اخلاقی او روغتیایي ګټې هم لري.
ډیر ښه ډیر ښه. بشک چې دغه شان ګټې خو لري. ښه، نو مخکې څه وایي چې وایي د روژې دینی فضیلتونه؟
او
نو زه خو وایم دا نیمه لیکنه به زه خپره کړم، ځکه چې روژه د یو بل له بدمه ورکو
کنه
او بخو نه شوس کې. نو وایي چې د روژې دینی فضیلتونه، اول نمبر باندې وایي د الله تعالی د رضا حاصلول. وایي چې روژه نیول د الله تعالی د امر اطاعت دی چې د هغه د رضا سبب ګرځي. دویم د تقوا زیاتواله. وایي چې روژه د انسان د نفس کنټرول ته وده ورکوي او د تقوا یعنی لخته نه د ویرې سبب ګرځي. دریم نمبر کې وایي چې د ګناهونو بخنه. وایي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چا چې د الله تعالی لپاره روژه ونیوله د هغه په خوانی ګناهونه به بخل کیږي. سلورم نمبر وایي چې جنت ته داخلي دل دي. لیکي چې د حدیث لمخې روژنی ون کو تبا په جنت کې ځانګړې دروازه یعنی باب الریان ده چې یوازې روژنی ون کې به پرې ننوځي. او پنځم د دعا قبلې دل. وایي چې د روژنی ون کې دعا نه ردیږي، په ځانګړې توګه د روژه ماتی په محال
بیخی سمدا. نو د روژه ماتی په وقت به یو بل ته ضرور دعا کوله خیره.
ولی نه ولی نه خامخا به دعاګانی کوو. بیدار سی به بیا وی چې د روژې روغتیایی ګټه دغه بیان کړی دی، نو کوی چې تی وې کوی چې
بالکل خو خمد دا به زو وایم. هغه وی د روژې روغتیا ګټه دادی. لومړی د بدن پاکواله، روژه بدن له زهرجنو موادو یعنی ټاکسینونو څخه پاکوي.
ډیر ښه.
دوهمه، وزن کمیدل، روژه نیول د اضافي وزن د کمولو لپاره مؤثره طریقه هم ده.
ډیر ښه.
دریمه، د هاضمي سیستم ښه کیدل. د روژې پر مهال د هاضمي سیستم ته استراحت ورکول کیږي چې د معدې او کولمو روغتیا ته ګټه لري.
بالکل. خو په دې شرط چې ګوره روژه ماتی کې به گزاره کې.
او ما نه خپله گزاره نه کیږي.
او نه کنه روژه ماتی کې او د ماښام ډوډۍ کې به ګوره گزاره کې. پېشمنی بیا خوره خیر دی.
او بالکل صحیح دی ویلا. څلورمه ده چې د وینې فشار او شکر کنټرول.
او
روژه نیول د وینې فشار او د وینې د شکرې یعنی شوګر په کنټرول کې مرسته کوي.
بالکل کوي.
پنځمه ده چې د مغزو فعالیت ښه کیدل کوي، یعنی روژانیوال د حافظې، تمرکز او ذهني ارامتیا لپاره ګټوره ده.
بې شکه چې ګټوره ده. زه خپله دا روژه چې نیسم ډېر فریش یم ورسره، یعنی غرمې د ډوډۍ چې پرېږدم نو ډېر ښه یم کنه.
بالکل.
مغزه مې ښه کار کوي. خو په شرط د دې چې ګورې نسوار او سګرټ باندې عادت ونه لري نو بیا ورسره ذهن ډېر ښه فریش وي.
بالکل.
نسوار عادت ولري سړی نو بیا
کار
خراب وي.
نو جزاک الله بصیر بیدار صاحب، ډیر ګل خبرې دی. البته د روژې اخلاقي او ټولنیزې ګټې به انشاءالله په راتلونکي هر کله راشه کې درته شاملې کړو، ځکه چې د نورو ملګرو لیکنې ډېرې پاتې دي. یو جهان مننه.
مننه ته کوو. بالکل. هم د دې لیکنې برخه دغه په راتلونکي پروګرام کې وړاندې کو انشاءالله.
بالکل بالکل. قدرمن لبیب دیوبندي غزنوي صاحب یوه لنډه کیسه راستولې ده. وایي چې یو سپی زمري ته وویل غواړم له تا سره مقابله وکړم.
عجب.
خوزمری له مقابلې کولو څخه انکار وکړ.
ها ولی؟
ولی چې اوس به مخکې یې کیسه کوي. سپی وویل زه ځم ټولو سپو ته وایم چې زمری وډر شو او نه غواړي له ما سره مقابله وکړي. نو بیا به هغوی تا ته د بېغیرتۍ پیغور درکوي.
سپی به ورته بېغیرتۍ پیغور درکوي. ها
جواب کې ورته وویل نو د سپیو دا خبرې به د دې نه ډېرې ښې وي چې ما ته نور زمری پیغور کړي چې له یو سپی سره دې مقابله کړې ده.
یار خبره خو یې ورته بېخي سمه کړې ده.
او کنه بیا یې لیکي چې له دې کیسې نتیجه اخلو چې مهمه نه ده چې د هر چا خبرو ته ځواب ورکړو او یا ورسره مقابله وکړو، ځکه ځینې کسانو ستاسو د یوې عادي ځواب ورکولو لیاقت هم نه لري.
بې شکه چې همداسې ده. یو جهان مننه کوو د محترم لبیب غزنوي صاحب. بیا به هم لیکنو ته سترګې په لارې یو. دوستانو یو لنډه شاندمه به وکړو او بیا به نورې لیکنې شاملې کړو.
وګوریدونکو، لکه څرنګه چې ما په تیرو پروګرامونو کې هم ویلي وو، غواړو چې ځینې ګټور کتابونه په پی ډی اف بڼه درته پیدا کړو او له تاسو سره یې شریک هم کړو. نو په دې لړ کې مو یو کتاب ترلاسه کړی دی او په ګروپ کې مو کې خودلی دی او عنوان یې دی د تصوف حقیقت او ضرورت.
ډیر ښه ډیر ښه.
همداشان د روژې مسایل او پزیل یو بل کتاب دی چې د روژې په دې مبارکه میاشته کې ورته د ټولو خلکو ضرورت پېښېدلی شي. نو دغه کتاب هم هر کله راشه گروپ ته پورته شوی دی او ملګری په ښه آسان ډول په خپل موبایل یا کمپیوټر کې لوستلی شي.
یاره صادق خان، دا خو ډیره ښه خبره ده کنه چې د یو ښه کتاب پی ډی اف نسخه بیخي په ویډیا او آسانه توګه ترلاسه شي. نو هیله ده چې ټول ملګری له دې فرصته ګټه واخلي.
ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب د تل په شان ډیره غوره خبره کړې ده. هغه وایي ځان پرهیزګار ګڼل یوه ناروغي ده چې په دې اخته کس ته خپل ځان پرته ټول ګناهګار ښکاري. دا تکبر دی او پایله یې هلاکت دی.
یاره ډیره ګل خبره ده محترم ډاکټر صاحب. خدای دې موږ ټول د دغې سترې ناروغۍ څخه وساتي.
امین یا رب العالمین. ځکه خو رحمان بابا وایي
خا رحمان بابا سوئی
هغه وای هر انسان ته د انسان په نظر ګوره.
اها ډیر خو
هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره.
ډیر خو ډیر الله
کدی سل چته محل وی په دنیا کې، قبرستان ته د مکان په نظر ګوره.
نظر ګوره بهشکه چې د ټولو اخیری مکان قبرستان او دیره ده، البته که هغه هم د چا نصیب شي.
نصیب شي
زکه صادق خان مشران وای کنه وی مرګ حق ده خو په کفن کې شک ده.
یاره ته خو داسې خبرو ته زور ورکړی دی هډو وای نه چې روژه ده.
نو یاره پوه شو
دمه خو پکې کاوه کنه مړه
یاره دمه به وکړو زنو ورکه ډنګ
وګورو دن کو یو ځل بیا مو هرکلی کو هرکلی راشه پروګرام کې او ملګرو دا د ګران جمیل حسین صاحب ښایسته همشاري په ګډه سره اورو.
سنا صفت بد کوم په هر زمان یا رب، ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب، تای خلق د کل مخلوق کون فیکون مالکی، تای خلق د کل مخلوق کون فیکون مالکی، تای رزق د کل جهان روزی رسا یا رب، ته یه رحمان ته یه رحیم ته مهربان یا رب، تا ونی بوٹی کو پیدا شول کائنات سبز زار، تا ونی بوٹی کائنات سبز زار، ترنگ بو سر خسته کټول جهان یا رب، ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب، ته تا عالمین تا رحمت للعالمین را واستول، پټول جهان باندې د وکړ ډیر احسان یا رب، ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب، هاغ سرات مستقیم چتا خوخ کڑی لیار دے، هاغ سرات مستقیم چتا خوخ کڑی لیار دے، مو پودی لیار ہمیشہ ساتے روان یا رب، ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب، خدایا وجد کلم ته شانې تکات عطا کې دیشان تکت آتا کے چپ ہر جائے کبھی ہمیش دا حق بیان یا رب تے رحمان تے رحیم مہربان یا رب سنا صفت بد قوام ہر زمان یا رب تے رحمان تے رحیم مہربان یا رب
تی رحمان تی رحیم تی مہربان یا رب. جزاک اللہ قدر من جمیل صیبا یو جہان مننا او د نور ټولو ملګرو هم مننه کو چې پروګرام اوری خوخوی او خپل لیکنه او پیغامونه مونږ ته راستوي او په پروګرام کې په دغه ذریعے سره برخه اخلي. نو ملګرو بیا به مهم د لیکنه او پیغامونو په تمه یو. او رښتیا صادق حسین وروره بل خبره ده چې د نوروز اختر هم را نږدې ده. نو د ملګرو نه غواړو چې د نوروز د رخصتیو لپاره مونږ یو څو پروګرامونه مخکې تر مخکې ریکارډول غواړو کنه
او څنګه چوټیان کې
کنه. نو د نوروز او پسرلی او دغه شان د نوی مریض کال په حق له هم خپل مطالب راواستوي او د روژې په اړه هم خپل لیکنې جاری و ساتے د خیر.
خوګور دن کو د پروګرام وخت په همدې ځکه پاتره سیګینو لتا سو اجازه غوړو
د الله پامان.